سلامونه وخت د ماسوشن درې بجې سپینن د سیشن بي ورځ د 2018 کال د مارچ 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمې، بلوچستان او بنگلادیش په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د خبرونې په وروستۍ کې درته اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو، خو پیل له خبرونو کوو. مایک سپارم پامیر سایل ته چې خبرونه وړاندې کړي.
د شبقدر په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوی شمیر ولست رسیدلې. افغان حکومت پر پاکستان غږ کړی چې د ډیورن کرښې له هغې خوا څخه د بریدونه سمدستي ودروي او ایران نن د بالستیک توغندیو یو شمېر ازموینې کړي دي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د شبقدر په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر ولست رسیدلی. په دې پیښه کې 24 کسان ژوبل شوي هم ول، چې پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل کېږي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي چې 13 ورځ د وژل شویو جنازې وشوې. د شبقدر له کچریو سره نږدې د دې ځانمرګي حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې وه. د تعلیمي، کلتوري او ساينسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونسکو وایي په پاکستان کې لا هم 53% نجونه له زده کړو بې برخې دي. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو ویلي، خو د دې پرتله 43% هلکان هم سکولونو ته له ورتګه محروم دي. تر دې مخکې په پاکستان کې یو شمېر نادولتي ادارو هم ویلي چې په هغه هیواد کې ګڼ نجونه له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي، یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخه ډپ کړی ده. ادارې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي، د نامنیو زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او ښځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کېږي. بیان وایي، د 2014 زیږیز کال پرتله تیر کال په نامنیو کې د ښځو مرګ ژوبله 30% زیاته شوه. بیان زیاتوي، په تیرو کلونو کې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو رول زیات شوی، خو دا هم تر ډېره بریده د ولایتونو تر مرکزونو محدود دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي، د ډیورن کرښې له هغې خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. دا خبره نوموړي نن د مارشال قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه.
انداخت های از اون طرف خط باید قطع شود یک بار و برای همیشه.
دی وای د کرخې له هغه خوا څخه د توغندۍ او بریدونو باید بند شي یو ځل او تل تر تله. دا ډول کارونه له هیوادونو او ګاونډیو سره د ملګرتیا په اړه د افغان حکومت لنیت سره سمون نه خوري.
عبدالله زیاته کړه چې افغانان د خپلې خاورې دفاع خپل ملي او دینی دنده او ذمهواري بولي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي، د سولې خبرو په اړه د طالبانو دریځ ټاکټیکي دی. حکمت خلیل کرزي تیره ورځ په کابل کې د برتانیا له بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند سره ګډې خبري غونډې ته وویل، افغانستان به د سولې لارو چارو لټولو ته دوام ورکوي.
موږ بیرته هغه برنامه او چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی. نو اوس هم دغه پروسې ته موږ خوشبینه یو او امیدوار یو چې دغه پروسه به هغه نتایج چې د افغانستان ولس توقع دینه لري چې هغه ته ورسیږي.
هامند وویل، هیواد د افغانستان سولې بهیر بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان او پاکستان هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به ژر د کابل له ادارې سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو د شنبه یا خالی پر ورځ په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ او یو ځل بیا یې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار چارواکي په هسک کمین ولسوالۍ کې د 500 وسلوالو وژلو دعوه کوي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال نن مشال راډیو ته ویل، د جیټ الوتکو بمباري بیګانه وخته د هسک کمینې په شابه وکنډه شوی ده. وسلوالو لاسنه دی ویلی او آزاد سرچینې هم د حکومت د داوو تصدیق نه کوي. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل په رسالپور کې خاورو ته سپارل شوی. نوموړی 13 ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. خان تحصیل په 1944 زیږیز کال کې په لکی مروت کې زیږیدلی و او له 1946 زیږیز کال راهیسې سندرې ویلې. خان تحصیل له اوږدې مودې راهیسې ناروغ و او په زخته بېوزلۍ کې یې ژوند تېراوه.
ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلستیک توغندیو ازموینه کړې ده. اسنا خبری اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودل دي. امریکا په جنوري کې د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام ته د سرچینو برابرولو په غبرګون پر یولسو شرکتونو یا کمپنیو او وګړو تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام پر داسې مهال وشو چې په عین وخت کې واشنګټن د تهران اټومي پروګرام محدودولو نړیوال توافق پر سر له ایرانه یو شمیر بندیزونه لرې کړل. په اکتوبر کې ایران د اټومي وسلو وړونکو بیلستیک توغندیو له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه وکړه. په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځلو پیښې ښکار شوې یوې 15 کلنې نجلۍ روغتیایي حالت خراب شوی دی. پولیسو نن وویل د نوې ډیلي په ټیګري کلي کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځلو پیښې په تړاو یو 40 کلن مشکوک کس نیولی دی. د نجلۍ مور او پلار وایي تېره ورځ سهار وختي یې د کور په بام د لور چغې واورېدې او چې ورغلل نو هغه زخته شوې وه. د برتانیې ترهګرۍ ضد پولیس مشر خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یوازې پر پوځي اهدافو نه بلکې د غربیانو پر ژوند ژواک لوی او څرګند بریدونه کول غواړي. د لندن پولیسو مرستیال مشر مارک راولی تېره ورځ په هغه ښار کې خبریالانو ته ویل د اسلامي دولت ډلې که یو وخت د دولت پر علامتونو یعنی پوځ او پولیسو بریدونه کول نو اوس د تېر نومبر پیرس حملو په څېر د پراخو حملو پلان جوړوي. ده ویل تاسې یوه داسې ترهګره ډله وینئ چې یوازې د هغه ډول حملو پلان نه لري لکه تروسه چې یې هڅې شنډې شوی دی بلکې د لویو او څرګندو حملو کولو ارمان لري. راولی ټینګار وکړ چې پولیس دا مهال د داسې یوې حملې په اړه معلومات نه لري خو زیاته کړه چې چارواکي باید هر ډول پیښو ته تیار اوسي. دا د دې مهال خبرونه اوس تاسې له سراج زهیره د موسم د سبانی موسم حال او د کرنسی یا اسعارو بیې اوري.
نن د نهي پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.69 روپۍ او په 1.69 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او 25 روپۍ 10 پیسې د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 70 پیسې او په 9 روپۍ 10 پیسې یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او کوټه کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 26 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر سایل اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درک. په شبقدر کې د پرونی برید د مړو شمیر 12 رسیدلی دی. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د بلوچستان اسمبلی پښتانه غړي سپوږمۍ یڅکزی د دې ورځې په مناسبت د ښځو لپاره څه پیغام لري؟
زما دا پیغام د دې لپاره دا دی د پښتني ښځې د لپاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي پوهه ورکړي.
ملګرو ملتونو د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې په سلو کې 350 نجونه له سکولونو بهر دي. وجه یې څه دي؟
غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیز عمل دخل نشته. داغې د وجې خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته، مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کموت.
او په دومنی مایکی د مشال او نظر رادیوي مجله لرو چې په کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مزاحمتي اثر ادب پاړه یو رپورټ لرو.
شاعری او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریشن مورسین پیدا کړی دی، هغه سړکو پکر پیدا کړی دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورت چارواکی وایي د شبقدر په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې 24 نور کسان ژوبل شوي هم دي چې د ځینو صحیح وضع د اندېښنې وړ شودل کیږي. د وجه سو د جنازې منځونه پرون وسلو په بیلابیل سم کې خاورته وسپارل سو. د برج زماري تیرې کې طالبان پاکستان قبول کړي وا. تفصیل د خپل همکار شنواز زخه اورو.
دغه پیښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچرۍ دي یا تحصیل عدالت دی په هغه ځای کې شو او په هغې کې پرون چې کوم اخرني وخته پورې مونږ معلومات کول شپاړس تنان په هغې کې مړو او پنځه ویشت زخمیانو. خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نومېدی نو هغه نن سهار په پېښور لوی روغتون چې کوم دی ډیریډینګ هسپتال په هغې کې په ورسېدي نو هغه د مړو شمېره د شپاړس نولس ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه پنځه ویشتونو په هغې کې دغه یو کم شو نو څلور زخمیان تر دې دمره پوښ شوي دي.
نواز د دغو خلکو د جنازو مراسم څنګه دی پرونه دا شول نن بادا کیږي د خلکو سه حال دی دوی ویر کوي د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
دی دغه پرون خو چې کوم مړ شوي وو د هغو جنازې ټولې پرون شوې وي څه مختلفو وختونو سره پنځه بجې شپږ بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بېلابېلو ځایونو کې روانې. چونکې دغه خلک هم داسې وو چې څه پکې د پېښور وو څه بیا د چارسدې نه راغلي وو څه پکې دا د مومند جنسي سره خوا کې د ترازي ښکار کلي دي د هغه ځای څه د شوقدر وو. نو داسې جنازې بېلابېلو ځایونو کې په خپلو خپلو وختونو سره وشولې ډېر زیات خفه وو داسې زیات پریشانې وې.
د زخمیانو څه حالت دی؟ دا پېښور ته رسول شوي داسې هم ویل کېږي چې مېرمنې او ماشومان هم
جی بالکل پدې کې زنانه هم به ماشومان هم پکې وو چې کوم پدې کې وزن شوی دی پر غوښتي خکې نو هغه خو څه زخمیان چې کوم دی هغه په خبر کې خو پرون چې کله ما د پېښور د اسپیټال ولاو فرام را بيته وکړ نو هغه خو نه ته وویل چې په دې کې څه مریضان د دې چې هغه لږ داسې صحت یا حالت یې ډیر کمزور دی ډیر خراب شوی دی.
دا شنه واسترکسه یو سم یو بل رپورت ترازو د ملګرو ملتونو د تعلیمي کلتوري او سیاسي چارو لپاره اداره یونسکو وايي په پاکستان کې لا هم په سلو کې در پنځوس نجونه داسې دي چې له تعلیمه محروم دي. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو یو رپورت خپور کړی دی او په دې کې دا ویل شوي چې د نجونو په مقابله کې درې څلوېښت فیصد هلکان داسې دي چې سکولونو ته نه ځي. پریاړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ اف سټاتستیک په اتم مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په رپورت کې ویلي شوی دي چې د یوشتمې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پات کېدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شرح کې کمی کتل شوی دی. خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا غربي او جنوبی اسیا کې صنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخې ته خندان لري کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلی ده. خو د دې باوجود په پاکستان کې 53 فیصد ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي. خو د دې په مقابله کې 43 فیصد هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک جنکو کې د تعلیم شرې د کموالی په حق لوايي
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جنکو تعلیم شرې ډیر کم دی. دګی جی مختلف فیکٹرز دي کوم کې پی والو مونږ کوستان والو د پدیر والو لوړ دیر والو شانګلا والو دلته کې اورموست کم ګرل انرولمنت ډیټ دی هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. چې تمګ جندر پیریټی انډیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دګی غټه خبره کې دګی بیسیکلی کمیونټی چې ده د سکول په معاملات کې داغې عمل دخل نشتا داغې د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشتا مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکو د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جنکو د تعلیم شرح کمه ده نو په جواب کې نوموړی وایي
زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جنکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی. هغه دا وایي چې جنکي سکولونو کې کمی دی الکان زیات دي صحیح خو 52% پاکستان کې آؤٹ آف سکول جنکي دي په کار کې دوی ته فنډینګ زیات ورکړي چې دا ماشومان سکولونو ته مونږ راوړي سکولونو کې ایکوال بیسز باندې فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنټ ته پکار دا چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 30% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شرح زیاته ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او نن د مارچ اتمه نیټه دا او دغه ورځ هر کال د شوزو د ورځ په توګه منځل کیږي. سش کال د دې ورځې لپاره دا شوار ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړي. په دې اړه به د ورخنده اسد ریپورت اورو.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي، سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي، سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1908 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او چې دوی د کار ساعتونه یا ګینټې دې د سړو سره برابر کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د 1,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
فرخنده اسد به هم د دې ورځې په مناسبت د بلوچستان اسمبلی پښتانه غړي سپوږمۍ اڅکزي سره مرکه کړې. د مرکه خدای نور ناصر کړې او هم په دې اړه یې پوښتنې ځینې کړې چې سیاست کې ښځو رول څنګه دی او د دې پیغام څه دی. راځئ د خدای نور ناصر له دې سره د سوې مرکې ته وښتو.
اغلی سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم دره تو وایس چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سره لکه د مخه چې ما تاسو ته ذکر کړی د خبره زموږ د مخم خبره سره سوي ده چې په سیاست کې زموږ زده یو سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. مطلب زما پلار مرحوم زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر دی. سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزي، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزي، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. او زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو، نو دا د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولي سي په دا سیاسي چې ماته کوم پیشکش وسو، نو زه هم په دا دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې رالم.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث، د یو مور په حیث، د یو کورواله په حیث دا مشکلات وو. چونکې زما مطلب ته واده پات ته کوم چې زما په اسمبلی ممبرشپ وسو، نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي. هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات، نو دا هغه سره سره چې بیا هم ستاسو د کور کوم انسانان دي، ستاسو د خاندان د فیملی کوم خلک دي، هغه ستاسو سره کومک کوي، ستاسو سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو پدې کې به اسانتیای په پیدا سي پاره کې به مشکلات هر چاته وي ک د پښتون یو پښتون معاشره نه ته بل چا معاشره بل نور معاشري ک د باندې خلکو فرض کړئ یو یورپیا د امریکای مش بسارونه هغه ته پاره هم مشکلات ستاسو شوز د پاره کار یو شوز په یو د فرض کړئ یو کار کې راځي نه وي کار کې نو دغه د پاره هم دی لکن چې ستا سره یو څه کومک کی د کور د خواسته ستا سره مدتی نو دا کار به اسانسته
نن د شذو نړیوال ورځ منځر کیږي د دې ورځ په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته خاص کر هغه پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او ستاسو ژغ اوري هغه ته به مو پیغام څوي
زه په دا وایم چې یو ورځ کې دی یو شی د پاره د یو کس د پاره منزل کیږي هغه باید صرف یو ورځ نه هر ورځ باید چې دغه کس او دغه چای که مثال در کوم لکه د مور ورځ ده د پلار ورځ ده اوس خلک د کشنیان ورځ ده د مازوران ورځ ده مطلب دا باید چې هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان مرهر نه کو زما دا پیغام د دې لپاره د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کشنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي پوهه ورکړي ولې چې دی داغه انجلۍ چې پر مخ ولاړه سیندا وه سبا یو مور ته بیرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي نو دوی د چې دا پوهه پکښې چې تعلیم پکښې په دا انجلۍ کې زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د انجلۍ ته په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي
دا د بلوچستان اسمبلی غړي سپوږمۍ یوسفزۍ چې له خدایانو نسل سره خبرې کولې د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی له حمله وسوالو طالبان سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي او د طالبان وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې د څرګندونې وکړې تفصیل به له اجمل اندور
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسنډيدي وویل
موږ به څه هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی
د شنبه په ورځ طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سوچ د طالبانو په مرچلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوی رپورټونه یې شایعات وبلل د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر امنیت انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي تمکه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سنډېدلې د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر لپاره کې دورسته وسندې دي
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا د ټرکانو مالکانو ډرایوران وایي حکومت پرې ځینې نوي ټیکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي دوی پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان د هرې سیمې په پرتله زیات ټیکسونه ورکوي چې دا مناسبه خبره نه ده دوی دوکه کوي چې حکومت ټیکسونه او بخشی دوی درک اور کوي کا حکومت ټکسونه کم نکړل نو دوی په ګرده صبح کې په احتجاج لاس پورې کړی. خالد خان رپورٹ لري.
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال اوړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دوی باندې لګول شوي نوي ټکسونه واپس واخلي، کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوي دي. دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیاقت علي خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې 1400 د فټنس فیس او 413 میاشت 3000 روپے او د روټ پرمټ فیس کوم چې 3500 روپے او 1900 روپے ته رسول شوې دي.
او ترانسپورت هم زمونږ د صوبې زیات دی، مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکولی. ترانسپورت چې کم ټیکس ورکي نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږ دک ترانسپورت ځان له پکشتونو په مینتونو پیدا کړی دی. اوس کچری دی په دې پیمانه نو دا ټول گاڑی مونږ را ولو دل ته پرنټیرا اوسته مخه ته ودرو چې تاسو پوښ او تاسو کار خو مونږ د خپل پیسې راک.
دا ټرکونو مالکانو اتحادی مشرانو زیاته کړه چې سور از وړاندې دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملاو شوی او هغه ورته تسلی ورکړې و چې هیڅ قسم نه ټیکس با نه لګي، خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی. دا د اتحادی جنرال سیکرټری سکندر خان اول چې د تحریک انصاف حکومت وعده کړې و چې نوی ټیکس پا نه لگی، خو بیا پروان مالکال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس او لګیدو
او زنګ ټیکس چې کومو دا پیره 400 روپے او اوس چې کوم نینو دی اکدم لګا 3000 کو. زنګ روټ پرمټ چې کومو د دریو کالو موږ چې مقوله 3530 روپے او اوس چې کوم نینو اوس 7765 روپے چې کوم نینو زنګ نه دی ریکوري کوي او هغه د یو کالو.
د ټرکونو مالکانو د اتحادی مشرانو دړکه ورکړه که چېرې صوبایي حکومت دغه نوي ټیکسونه واپس وانخستل نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې هړتال کوي.
نو لهذا چې دینو چې دا کارونه دینه نکیږي نو وی چې تنګ شي نو په جنگ شي تا اور دې بیا به مونږ روډ ته راوځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږ باندې اول خو دا مونږ دا صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا هړتال دغه نه ده لکه او جوګه نه ده، خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیری چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږ چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کوو او مله ټول به چې کم دینو دغه تکو ټولو په مرضی باندې چې کله ټول په تپیک شو نو بیا به انشاءالله.
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکې نه خپل کرایانې کمې کړې دي، خو کچري حکومت په دوی د غزیاتی ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخا خپل کرایانې زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د بنگلاديش سپریم کورټ د جمهوریت اسلامي ګوند یو مشر ته ورکړل شوی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. پر قسم علي تور دی چې په 1901 کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش ازادي پر وخت یې یو ازادي غوښتونکی وشلې وو. د نوموړي وکیل له تورونه به بنیاد بللې. د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ ته مو پام راړو. د بنگلاديش لوی چارنوالي اټارني جنرال محبيبي عالم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې عدالت د سې شنبه په ورځ قسم علي ته وکړل سوی سزا پر ځای وساتله. د دپوینا هغه ته د یو ازادي غوښتونکي د تښتولو او وژلو چې وروسته مړی په یو دریاب کې غورځول سوی وو په جرم د مرګ سزا ورکړل سوی ده. که چرته د ته معافي ورنکړل سي یا عدالت د دې فیصلې بیرته جاج و نخلی نو دغه درې شپېته کلن مشر ته به په 2 میاشتې کې دننه پانسی ورکړل سي. د ډاکا په نارت ساوت یونیورسيټي کې د سیاسياتو د څانګې استاد عبدالرب فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جمهوریت اسلامي ګوند لپاره دا یو ډیر لوی گزار دی. د ده په خبره قسم علي د جمهوریت اسلامي یو له مهمو مالی مرستکونکو زخه وو. د ده په اړه ویل کېږي چې د جمهوریت اسلامي د ټولنیزو اړیکو او کاروبارو چارو مسؤل دی او په ټوله نړۍ په تیر بیا په منځني ختیځ کې ډېر ښه تعلقات دي. له 2013 کال راهیسې د جمهوریت اسلامي درې او د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنلېست پارټي یو غړی د جنگي جرمونو په تور پانسې کړل سوی دی. له دې راپېسته په زرګونو کسان سړکونو ته راوتي وو او هیواد له یو ډول لوی بحران سره مخامخ شوی وو. پرون د عدالتي کاروای پر وخت په ټوله ډاکه کې امنیت سخت کړل شوی وو خو هیڅ ډول ناوړه پېښه رامنځته نه شوه. په جمع سامي له هغه وروسته بندیز ولګول سو کله چې د دې ګوند په مشرانو تور ولګول سو چې د البدر په نوم یې وسله واله ډله جوړه کړي چې د پاکستان حمایت کوي او د بنگلاديش د ازادي پروژه دی جنگي جرمونه تر سره کړی دی. د قاسم علي پاړه ویل کیږي چې په 2012 کال کې د 14 جنگي جرمونو په تور ترنیول کېدو لمخه د ډیګنټا میډیا کارپوریشن مشرو چې د جمستامي حمایتي ورسپانه او ټلویزیون چینل یې چلولی چې وروسته دواړه وتړل شوې. لوی چارنوال ویلي چې قاسم علي د امریکا یو لابینګ کمپنۍ ته 25 میلیون ډالر ورکړی وي چې د جمع اسلامي د مشرانو پر ضد د جنگي جرمونو روانه عدالتي کاروایی ودروي، خو د وکیل ټول تورونه بې بنیاده او پر دروغو ولاړ بولي.
چارواکي وایي د شبقدر په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 18 رسیدلی. په دې پېښې کې 40 کسان ژوبل شوي هم ول چې پکې د ځینو روغتیايي حالت خراب دی. له کچریو سره نږدې د دې ځانمرګي حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخړب کړي. د ادارې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي د ناامنیو زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او ښځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. دا خبره نوموړي نن د مارشال قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبرو په اړه د طالبانو دریځ ټاکټیکي دی. حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د برتانیا له بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند سره ګډې خبري غونډې ته وویل افغانستان به د سولې لارو چارو لټولو ته دوام ورکوي. د ننګرهار چارواکي په هسکمین ولسوالۍ کې بیګا ناوخته د 500 وسلوالو وژلو دعوه کوي. وسلوالو لاسنه دی ویلي او آزادې سرچینې هم د حکومت د دې دعوې تصدیق نه کوي. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل په رسالپور کې خاورو ته سپارل شوی. نوموړی تېره ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلستیک توغندیو ازموینه کړې ده. اسنا خبری اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودل دي. په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځلو پېښې ښکار شوې. یو 15 کلن نجلۍ په خراب حالت کې په روغتون کې بستره ده. پولیسو نن وویل د نوې ډیلی په ټیګري کلي کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځلو پېښې په تړاوي یو شل کلن مشکوک کس نیولی دی.
د خبرونو لنډیزوم له پامیر سایل زه اوریدل. اوس هم اونیز خبرونه د مشال رادیوي مجله تاسو ته نجیب پامیر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو اونیزا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بل اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوی مثال لري. په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي پر خلکو مینه وویشي. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تک دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري د اسکر د مستند فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبره خبري یاج خپل جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او 200,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خبرې دو افغانان را پارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي مطلب وو چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کاکاجی سن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی.
دا یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وای.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دی، خو چاپول راته ګران دی، دا غو پیسې زنه سم پر کول.
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین نوبید چنائی د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو 4 فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه د ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 450,000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوی اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمېر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمېر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمېر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیستا خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت و. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځنې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځنې نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کیږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنائی پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنائی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لوري د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا یې قامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنائی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یې وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډېر لوی خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته وروغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکوت. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلې شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان اورید. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او لسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لروبر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل د مشال رادیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاړې.
ډېر زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شو اثارو خبره ده تپوس وکړو، زه به دا ووایم تېر ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي د اوښ په مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي، شعر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شعر هم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر د اړیکو سره انشاءالله دوی سره همدغسې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما په همدې چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بنده بیا یو تن ده خامخا میسیسې ډېره اوس چې شعر ورپسې راشي، نو دا ده چې یو کتاب مې تیار کړی دی، هغه شعر انشاءالله ډېر زیات شي.
صحیح. مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي، خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کوي خوشحاله به شو.
کتاب چاپ شوی دی، د دې درېو کتابونو نه مخکې تله ما څنګه جدا، نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. بس ټول په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو، دا تپوس مستانه دی اوایا تاسو یو، دا تپوس مستانه دی اوایا تاسو یو. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډېر بلا خواږه یو،
ډېر ډېر ډېر.
او هسې را ته بد وایي، هسې را ته بد وایي، نه جانانه ښه یو، هسې را ته بد وایي، نه جانانه ښه یو. او اوس پکې ته چرته یې، اوس پکې ته چرته یې، اوس خو د هغه یو،
ډېر.
اوس پکې ته چرته یې، اوس خو د هغه یو. او زار له پښتنو شمه لر او بر ساتي.
د مشال رادیوی مجله اوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي، خو پښتانه سړي هم لچانه کم ندي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ، هسک او لوړ دي. ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړې چې د پخو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همتونه بایله دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پخو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول یې زونه کاګي په نوم اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل:
زبا یو خبر درته کوم، د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی. لما سره په سکول کې درې څلور کښنیان له یو لیر ځای سره تلل، سبق به لما سره ویلی. نو کوم وخت چې به موږ د ادی چټۍ ورته نیم چټۍ چې په هغه باندې موږ به راووتو، زه به کور ته راغلم، دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. ساره نو باید ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي. نو هلته ویله ما سره یو چای پیاله هم وکړه. بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور، دا خو ستوزه دا ماشومان یې تنګوي، دا خو دا رنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی، اوس لا غسر اوسي. نو زما لاغه وخت زه دې ته نظر واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم. او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی.
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دی خو چاپول یې ګران دی. د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې بیا ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې، کتابونه مه ورکوه، مفت خرڅوه. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا غو پیسې زه نسم پر کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی سي، د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، زه زما لخوا زه پولې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم. او نظما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم.
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتی دی.
خبره داسې ده، د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډیره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو. او ناول لیکل، نثر لیکل، زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپل ذاتی تو شاعري خوم کوم، خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولی سم. او تر لنډه کیسه هم شر رسولی سم، ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده. لما سره ازما یو ټولګم ستا، خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی. او یو ازما تنده شماتېږي چې کم پیغام یا غزه تر خلکو پورې په شایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت په تیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال رادیو همکار احمد تکل خبرې کړي.
داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یاجس پولیس جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه و تاسو درکمه. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپل تاسې برابرې کړي، دا مخبره به په طبیق په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي. نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاص یا د هغو اشخاص چې د وطن په سرلیس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې کچېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علوم اکاډمي د اطلاعات او کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو یو استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به د چې په کاتاک فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما ته واستوي او بیا به د چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې ووژل شو. د غونډې تابعیت ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
پټا صحافیون چې دی هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د تیر پنځلس کال چې کوم دي پیښې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه په فیلډ شي چار کړل او د خلک اوز به رسولو پیښې سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې د د مارکس پلاټن شوی یو د بچونو لپاره د ګورنمنټ سکړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سکړی وي سره د وعده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه:
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چکیم اوز اوچت کړی وو. کیم سویر صحافیون دی مسئلې سره شکار شوي دي. خدای دې جنت فردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پېښ کوي. سمرا صحافیون دی د 2001 نه اونسا تر ننه پر ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوام د خلک د پورا د کیم کلام او کیم اوز او چت کوي په ډېر مشکل دور کې دي. میشه د حکومت نه دا مطالبه کی کیم واده د صحافیون د شهیدونو سره شوی وي هغه د هم خاو ته پیرا کو کابلی صحافیون ته تفوز ورکړ شي د چې کیم ته پوزات وی عدالت رکو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پی خود انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جزو ګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لاډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی او پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړي. ولې بل اړخ ته د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب قلندر سیف الرحمن سلیم یاد آگے ہو داغو نور مرگرو آگے پر دے تو لنیز ادب کے جو وہ موجود ہو اور پختو دا پارکاروں کو دغی نوی انداز زدائیں چے دا مزاحمتی انداز ہو او آگے چے دے تاگے کے پختو ادب دے سر پر دے وجہ زیاد مخیطہ لارو چے دی کل دا شروعاتو کنو زدو دی پر رد کیوں لکا شروعاتو
ساگر تنقیدی پر دے مقویل چے پا پختو کی مزاحمتی ادب خوشحال خان خٹک دخ پل شاعرے پا ذریعہ شروع کرے او ہم دغه سلسله تر دې دم روانه ده نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لویه او مهمه برخه ګرځېدلې
شاعری او دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی هغه کاری سن مورسین پیدا کړی دی هغه سرتو فقیر پیدا کړی دی هغه اپتیریپی پیدا کړی دی کومه دغه راش خدای خدمتگار تاریخ نو التن پای کې شاد محمد بیگی او د پیدا سي چې کوم کردار دی پیاج بن خټک سي داغه نثر او داغه شاعری او هغه ډرامه لیکل هغه افسانه لیکل هغه څه لیکل دي نو هغه مکمل هغه باندې مزاحمتی ادب باندې هغه کړی دی کار کړی دی مزاحمتی ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار دی
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی
ترقی پسندی جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي وسو په دې خطه کې په مزاحمتی ادب باندې د سچو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلی دي مزاحمتی ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی دلته یو کلونیزم بیک گراوند یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول
مشر منګي په سر ولاړا تاسو نه کول دلته په خاص او خاص درو تاسو نو لیدل
ته خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې ته تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې ته تا تماشا کړه خیبر را نڑے دو تا تماشا کڑا د زان خر سوار بابانو پی خورا د دیوانو د پیریانو پی خورا
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ته وړاندې کوي
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکی ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودی ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکی حمله خونڅه کوي ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودی ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکی بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداري ورکړې ده یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګو وګوري یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډېر د شرم ځای دی د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی
ګران اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د الله په امان
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بیان څه پخواره زاړه خود
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس